څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم. تخنیکی چارې طاهر روشان مختوی. السلام علیکم. د روزګان پر دهراود ولسوالي طالبانو برید کړی. د دې جګړې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې د سولې له تازه هڅو خبرو. زلمی خلیل زاد له ملا برادر سره کتلی. تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت څاروان څخه.
ولسمشر غنی وایي طالبان له امریکا سره موافقه تر شریعت او قرآنی احکام لوړه بودی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو له مرستیال سره د موافقه پر تطبیق خبري کړي او په فرانسه کې یو وار بیا یو سړی پر دوه تنو حمله کړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکام پورته غني. شاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کولې پر طالبانو شغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د وویل کوم کسان چې له شلو کلونو راهیسې د اسلام په نوم جنگیږي اوس د امریکا موافقه غوره بولي.
نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه څه مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قران شریف له احکام شریعت نه.
د امریکا او طالبانو له موافقه او د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته ډیرو افغانانو تمل لرل چې د جګړې اور بسوړ شي، خو عملاً جګړه پراخه شوې ده. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له چیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حملې روانې دي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیه قومندانۍ نیولې ده. بسم الله جان محمد وایي چې اوس هم جګړه دوام لري. خو د اورزګان د ولی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبر ردوی چې ګنې طالبانو د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ یا بازار نیولې دي. نوموړی دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې وه چې د ولسوالۍ ته کومکي ځواک استول شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوست ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. د همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلی د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حملې پیل کړې وې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه، دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نومونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبري وکړې. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی دی. د استرالیا د غوړ لیگ لپاره د میلبورن رینګیډز لوبډله غواړي چې له یو تنکی افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. د 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. نور په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د تیر کال تر 19 کلونو د کشو لوبډلو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستې وه. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو وطن نن د فرانسې د نیز شار په یوه کلیسا کې لږ تر لږه پر دو تنو د چاړې وارونه وکړل. څارنوالانو د حمله تیروریستي بللې ده. پولیس وایي په برید کې د یوې ښځې سر پرې شوی دی. د نیز شاروال کریستیان ایستروسی پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې برید د نوتردام کلیسا ته څیرمه شوی او پولیسو حمله کوونکی نیولی چې اوس په روغتون کې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري، 140,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې کورونا پیښې ډېرې دي. د امریکا د حکومت د شمیرو لمخې په دې هیواد کې د کرونا 9,000,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاری او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلی وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسی او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې درې نور تورن کسان په چین کې دي. او ټاکل شوې ده چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکوي چې د منسک دلی په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسا او روسیا په ګډه د منسک دلی مشرۍ کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلشوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرجوبلی په ډیری دوتي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 او اف ام 3.5 د خبرونه په دوام. د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د همدې ولایت د چرچنو په سلګونو اوسیدونکو نن لاریون وکړ.
مش چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري.
امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشر سره کتلی.
پناسته کې د دواردو ترمابین شوې ته افغانمی به اهمیت او واضح خبری وشولی.
د اسد آباد د لارو کوڅو په حشر کې نن د کونړ د بیلابیلو سیمو خلکو برخه واخیسته.
نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز او شاتول مشران او ځوانان راغلي دي.
د روزګان پر دهراوت ولسوالی طالبانو برید کړی دی. په ولسی جرګه کې د روزګان یو استازی په دې باور دی چې طالبان د ولسوالی بازار ته ننوتي. امنیتي چارواکي دا خبر ردوي. حقیقت څه دی؟ له ترینکوټ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د روزګان ولایت د خلکو استازي او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د دهراوت ولسوالۍ بازار ته داخل سوي او د غراز د امنی کومندانۍ او د ولسوالۍ پر ودانیو ډلې زبریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي چې اوس هم د ولسوالۍ په داخل بازار کې جګړه روانه ده.
کومندو پاتې دي، هلته مشره پاتې دي، پروګرام جنگ شروع دی، پرګرځېدلې دي او دوی دا چې فعالیت د پوسټلانی شمالي د کور بغل ته
خود روزګان ولایت د والی ویان احمد شاه ساحل بیا هغه خبرې رد کړي چې ګڼي وسلوال طالبان دي د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي وي او پر کومندانۍ او ولسوالۍ جبریدونه پیل کړي وي. نوموړي دا تاییدوي چې طالبان د ولسوالۍ د بازار څنډو ته د تېرې ورځې په پرتله نږدې سوي خو وایي بازار ته تر اوسه پورې نه دي داخل سوي.
کومندانۍ د طالبانو راسل ویلې ده تر اوسه او نه ولسوالۍ مرکز یو دا خبره طالبان بریدونه کړي دي، خو دغه بریدونه د مخنیوي او دغه بریدونه د شاته کولو لپاره موږ تازه دمي ځواکونه پرونو ته لیږلې دي. ترانه کمانډو دي، همداشان وي ځواکونه دي، ان شاء الله کومه ستونزه نشته. د بازار پر شاوخوا دي، د بازار پر شاوخوا دي، رنج دي سوي دي خو داخل نه دي.
ساحل وای هلته تیر شفاف غن ځواکونه پر وسلوالو طالبانو ها ماوي بریدونه کړي دي چې پر مهال درنه تلفات ورته رسیدلي. خوای د کرشمیر پاړی معلومات نه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دی اړه رسنی ته څه نه دی ویلي. د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې په یادی ولسوالۍ کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي دي. د دغې سیمې اوسیدونکو د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د یادی ولسوالۍ د بازار څخه هم زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي او تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. دوی له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي که یادی ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي نو یادی ولسوالۍ به د وسلوالو طالبان نو لاس تول ویجی.
د روزګان په دهراوت کې جګړه روانه ده. د دې ولایت ویبل ولسوالۍ چارچینو ته مخه کوي. دا ولسوالۍ د روزګان ګډ مشته ولسوالۍ ده چې ډېری برخې د طالبانو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ په سلګونو کسانو نن په مرکز ترین کوټ کې لاریون وکړ.
دا ژغونه د اورزګان د چهارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي.
نه سړک شته، نه لار شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته، نه هیڅ شی هم نشته.
د دې شمیر سلګونه ته رسېدې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د خپلو حقوقو غوښتنه یې کول.
زما نوم عبدالجلیل دی، د شهید اساس ولسوالۍ د ګورګین د ناوې سره راغلی یو. په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي، موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعده سي، او زموږ چې کوم حقوق دي، که په انکشاف کې، که زراعت کې، که معارف کې، که صحت کې، ټول حقوق نور موږ غواړو، موږ نور څه په خوله نسو پاتې کېدلی.
نن بارکزی د چارچینو د ګورګین سره راغلی یم. په دغه مخه موږ دلته راغلی یو چې بیا موږ د ځوانانو سره راټول شو، دلته سره رالو، په دې وپوهېدلو چې هرې ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي، خوراکي توکي، مکتبونه، ښوونځي، یعنی سړکان، ډمبرونه، هر څه ورته سوي دي. موږ چې وکتله چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري، نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مدرسه لري، نو په دا شل کاله کې موږ ته هیڅ هم نه سوي. موږ وسارېان زموږ سر خلاص چې دا ولې موږ تقریبا دا شل کاله کې د زاړه تاریخ د وخت څخه زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منځکه ده، د ګورګین څخه د ماجر نه واچ ده، دا هیڅ حکومت خپل حکومت نه دی پر چلولی، دا د وخت د طالبانو په لاس کې وایو.
دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمه یې د طالبانو تر ولکې لاندې ده، خو وایي چې دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ژری لرو، موږ خلق لرو، موږ په دې برابر خبرې ورسره کړې دي، هم یې ورسره کوو. انشاءالله طالبان د دې مخنیوی بلا نه کړي، نیکي و اجازه خلکو ته کړې.
نو هغه خو زموږ د سپینزورو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځای نه رسوي، یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري، ښوونځی یې نه برابروله، یا نورې ستونزې نه هوارولي. هغه د سپینزورو ستونزه وه. اوس چې موږ ځوانان راپورته شو، نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي، یا معارف، یا نور، نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ دغه سې نه پرېږدو، نور موږ خپل حقوق.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی تل هڅه کړې چې په چرچینو ولسوالۍ کې خلکو ته پرمختیایي پروژې پلي کړي، خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې. د یادې ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی زمینه برابره کړي، ولایتي اداره چمتو ده چې هلته خلکو ته پرمختیایي پروژې پلي کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغې ادعا په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي.
له شریف الله شرافت څخه مو د چارچینو ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو د لاریون راپور اورېده. له یوې خبرتیا وروسته د کندهار د ارغنداب د جګړې او بیا له طالبانو سره د سولې د نویو هلو ځلو په اړه اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې له دې پرتې ولسوالۍ ګڼ خلک مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډي بار کړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د سه شنبې په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دراتک خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې، د لاهور او جازیې په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګ یې کړی. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر، جلاهور او چارغلبې تراشه وسوي ول چې زموږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دوی باندې ګډ عملیات شروع سول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکي وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډېر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې.
وروره چور جور خپل کندهاري شامل وکړه درې ټکانه مې دي کله شامل وګوري ورته ضرورت استه په شامل یو کړه بس کندهارانو له توکله وګړو کندهارانو له توکله وروره شامل وړي خپل کندهار ته خپل کور کې ځي ستراريش کې پېږي
د ګرد خلګ را روان درغنده او څکر د کډې را باريږي او د جنگلات په لام په چاکین مرمر په چاکین او انونه ورغوره زین وبس جنگ دي د جنگلات ګرد را باريږي دنجي اجازه کې څورته ګوره چې ګرد جنگونه جوانونه ورغوزو کېږي جنگونه جدا ګرد خلګ را روان جن ګرد کډې را خسته جن بس چې ګرد سره چېږي پښتون مو دا چې جنگ و درېږي وروره دا سال دي خو کندهاران را وتلی دي او کڅونه د کارټون د پاره دی او خارې فارغم فکر را شونه جدی دی خو ګرد کارونه سره خراب چنو ګرد اقتصادي مشکلاتونه لري سره
وسلوالو طالبانو د کندهار پارغنده بلوسوالی کې د افغان ځواکونو د یو شمیر پوسټو د نیولو او لسکونو سرتیرو ته دا وشتي مرګ جوړلې دا کړې ارغنداب د کندهار یو ځنی بلوسوالی د چې شارت نږدې موقعیت لري کدا غو بلوسوالی په بشپړتو کې د وسلوالو طالبانو لاستول ویشي نو دا به د کندهار شهر اتمه او ډیر لسه معوزه د سکوت لګواش سره مخامخ کړي
د کندهار پارغنده بلوسوالی کې مو د جګړې راپور اوریده له جګړې به د جګړې د مخنیوي هڅو ته مخ کړو په دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره موافقه شوې ده چې قطر مرسته وکړي دا خبر په داس وخت کې ازادي راډیو له وی سرچینې ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دی رحمت الله افغان له کابله راپور لري
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام چهار شنبه په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو پر علتونو خبرې کړې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
پناسته کې د نوار دو تر مابین د شوې توافقنامې په اهمیت او ځکه خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موادو په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې لکه د افغانستان اسلامي امر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع د تور رسټونو د ختمولو موضوع همدارنګه پناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاوی د قطر هیواد په تسهیل کوونکي رول توافق کړی د سرچینې ونول چې قطري چارواکي کولای سي د بین الافغاني مذاکراتو په غونډو کې مستقیم ګډون وکړي او یا جلا دواړو لورو سره دوه اړخیزه غونډې ولري دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د خبرو او کتنو له څلوېښتو زیاتې ورځې اوړي خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکراتو پر کړنلارې نه دي اصلاح سوي په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالات نه د راوتلو لپاره تسهیل کوونکی رول ته جدي اړتیا وه
فلحال داسې معلومېږي چې مکمل یو بنبست رامنځته شوی چې یو هم مخ باندې نه ده تللی او د افغانستان ملت ورته انتظار لري دې ته لازمه ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه بنبست مات کړي او یو د منځګړیتوب رول ادا کړي او د دې لپاره زما په اخره باندې خپله باندې د قطر هیواد له ټولو نه مهم رول ادا کولای شي
د ښاغلي مجاهد په خبره قطر د مذاکراتو کوربه او اسلامي هیواد دی د دین وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې رغند رول ترسره کړی په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې و با خبره سرچینې وایي ټاکل سوی نن پنځشنبه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي له دوی سره هم وګوري دا چې د وړه خواوی به په کومو مسلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په فرانسې کې تازه تاوتریخوالی د فرانسې نیس شار په یو کلیسا کې یو بریدګر لشتر لشه درې کسان په چاړه وشلي په یو بل پیښه کې پولیسو یو وسلوال په ډزو وشلی پاره اجمل ان تفصیل وړاندې کړي
د فرانسې د پولیسو وی سرچینې ویلې د پنځشنبه د ورځې له یو قرباني چې وخزه وسر پرې شوې د فرانسې خيار خې سیاستوالي ماریان لیپن هم په بریټ کې د یوې میرمن د سر د پرې کېدو خبره کړې خاروال کریسټاین استروسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نوتردام په کلیسا کې یو کس د چړې سره برید کړی. د نوموړي په وینا پولیسو بریدګر نیولی او دا مهال روغتون کې دی. استروسی ژورنالیستانو ته ویلي چې مشکوک بریدګر تر نیول کېدو وروسته هم د الله اکبر نارې وهلې. د نوموړي په وینا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم نیز ته روان شوی دی. پولیسو ویلي په برید کې څو نور کسان ټپیان دي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې دیار لسورځ مخ کې د منځني خونځي د یو خون کې د سر د پرې کېدو پیښې فرانسې د ټکان ورکړی. پر دې خون کې دا برید د یو چچنیایي ټبري مسلمان زده کوونکي لخوا شوی و. د فرانسې د ترهګرۍ ضد اداروي دوی د پنجشنبې په ورځ په یوه کلیسا کې د چړې په وسیله د شوي دې خونړي برید په اړه چې درې کسان پکې لږ تر لږه وژل شوي څېړنې پیل کړي. تر اوسه پورې دا روښانه نه ده چې د نیس د وروستي برید انګېزه به څه وي او دا چې آیا دا له هغه کارتونونو سره تړاو لري چې مسلمانان یې د دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي او کنه. هغه کس چې مخکې د منځني ښوونځي په خون کې برید کړی ویلي چې دې خون کې په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه زده کوونکو ته ښودلي وو او دی پرې له همدې کبله غوسه و. د نیس د نننی برید سره د څو ساعتونو په توپیر پولیسو د فرانسې جنوبي ښار وګنون ته نږدې هغه کس په ډزو وژلی چې تومانچه ورسره وه او لاروي ګواښل. د ایروپ ون راډیو په حواله دې کس هم د الله اکبر نارې وهلي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون هم ویلي چې د پنجشنبې په ورځ په جده کې یو سعودي وګړی وروسته له هغې ونیول شو چې د فرانسې په کونسلګرۍ یې د چړې سره برید وکړ او دغلته یې د کونسلګرۍ یو ساتونکی ټپي کړ. په سعودي کې د فرانسې سفارت ویلي د کونسلګرۍ پر ساتونکي د چړې برید شوی او ټپي شوی دی چې روغتون کې دی او ژوند یې له خطر وتلی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومان له ښوونځیو باسي. له پنځم ټولګي څخه یوه ایستل شوې نجلۍ وایي:
صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم.
تر څلور نیمو بجو وروسته د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډونیز پروګرام کې د ماشومانو د خوار ځواکي په اړه اورېدلی شئ.
کچنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل کچنای پنس اتی د لاتی چلا کړ ډاکټر څنګه ور وغل د خراب شدید نو کړ شدې مخوت سو
د خبرونه هم تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو. کونړ ته به مخه کو. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې نن د لارو او شارونو د پاکولو حشر تر سره شو. د دې حشر برخوالو ټینګار وکړ چې لاري، ځنګلونه، پلونه، شونځي او ټولګټي ودانۍ باید وساتو. لا سره بعد د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
دلته په لسګونو کسان چې په کې ځوانان، قومي مشران، دینی عالمان او د خونځي زده کوونکي شامل دي، د لارو پاکولو او د ملي شتمنۍ د ساتلو په نوم حشر پیل کړي. اوس په اسدآباد کې د سرکونو، ویالو او کوڅو په پاکولو بوخت دي. دا حشر د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې په ولایت کې پیل کړي. د همدې ټولنې یو تنغړي حاجی کاتب شاه کاتب ازادي راډیو ته ویل:
د پنځم به ورځ نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوګر سره برابر ده او غو دنیا ته د خیر لپاره راغلی. موږ هم باید خیریه کارونه وکړو. نو د ملي شتمنیو د ساتلو او رغولو په پار نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز خوښ ټول مشران او ځوانان راغلي دي او د خار صفایي وکړه. دولتونو تغییر او تبديل کیږي. خدا شي دا څوک ځان سره نشي پښا کول. انداز منګه استاد سي دي.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار وای: سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه، پلونه او ځنګلونه ملي شتمنۍ دي او ساتلې د ټول ولس دنده ده.
دا ځنګلات دي، کو سرکونه دي، پلچکونه دي او دا هیواد چې دی باید منګه تاسو په خپل آباد کو خپل مټه په خپل راون غواړو.
د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد وای: حشر سره غواړي چې خلکو کې د ملي شتمنۍ څخه د دفاع روحیه پیوړی کړي.
د پم دې مخه کو چې مونږ یو احساس خلکو کې پیدا کو چې ملي شتمنۍ ساتل زموږ واجب ده او فرض هم دي. راځي چې په ګډه خپل ملي شتمنۍ ساتنه مو کوي، حفاظت مو کوي.
د پوهنې رئیس وای: په مرکز او ټولو ولسوالیو کې په یو وخت حشر پیل شوه او تر مازیګره به دوام وکړي. حشر هغه دود دی چې په کې ډیر خلک برخه اخلي او ګټه یې هم ډیرو ولسونو ته رسیږي. خلک وای پوخا د همدې حشر په وسیله ولسونو سرکونه، لارې، کاریزونه، خونځي او نورې ټولګټې پروژې په خپلو لاسونو جوړولې. او ساتلې. حشر کوونکو با ډوډۍ اوبه او نور شیان ځانونو سره له خپلو کورونو وړل. د دوی په خبره چې په افغانستان کې جنګونو، مهاجرتونو او د نورو هیوادونو مرستو خلکو کې دا شر دغه لرغونی او ګټور دود زیانمن او د لمنځه تللو ګواښ سره مخ کړ.
ستاسو له پیغامونو
سلام
حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسماد ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسا نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کوما په حالت کې یا ټولو لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې په قطر کې د سولې پونو مذاکرات د وخت ضایع کول دي. اسمت الله افغانیار له هلمند کې د سولې وسنۍ خبرې د ډاکټر نجیب د وخت خبرو ته ورته دي. هیله ده چې تیرې تجربې بیا تکرار نشي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي حکومت او طالبان د خدای ته وګوري دا څه حال دی. دواړه مسلمانان دي. خپلواک صاپی له علیشنګه پر استولې سمس کې بلې موضوع ته اشاره کوي او دی لیکي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې د نجونو ټول ښوونځي تړل شوي دي. دانش افغان د جلال آباد لیکي چې ازادي راډیو د په ټولو خپرونو کې اسمسونو ته ځانګړی پاملرنه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي تر هغو چې په افغانستان کې اوربند ونه شي د سولې خبرو ته باید افغانان هیله پیدا نه کړي. امید پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د کابل په ځینو سیمو کې بې امنۍ زیات شوې دي. که څه هم په روسیو کې هلې ځلې زیات شوې دي خو افغانان هم باید له پولیسو سره مرستې وکړي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استولې سمس کې د دهراوت د جګړې په اړه نظر څرګند کړی دی. د جګړې په ارتباط هغه سمسونه خبرو چې هغه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم وي. که چېرته د هر چا سمسونه د جګړې په برخه کې خپاره کړو نو بیا په هغه باندې اعتماد نشو کې اوریدونکی اعتماد نشي کولی. او نقیب الله فاروقی لیکي چې د ملکی خلکو وژنو ته باید پاملرنه زیات شي. زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ 19 پروګرام د ماشومانو لپاره ځانګړی شوی دی. د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله په دې کې څېړل شوې ده، او د کور کلي په پروګرام کې د هغو ماشومانو او نجونو په اړه تاسو اورېدلی شئ چې پلرونو یا د کورنۍ غړو یې له ښوونځي ایستلی دي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان له امریکا سره خپله موافقه تر شریعت او قرآني احکامو پورته ګڼي. ښاغلی غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کولې، پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبري وکړي. د ورزغان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 15 نور ژوبل دي. د استرالیا د غوره لیګ لپاره د میلبرن رینګډز لوبډله غواړي چې له یو تنکي افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. دا 15 کلن افغان احمد نور نومیږي. یو وطن نن د فرانسې د نیس ښار په یوه کلیسا کې پر خلکو حمله وکړه او لږ تر لږه 3 تنه وژلي دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې 3 تنه نور ژوبل شوي دي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري، 140,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. او د امریکا د عدلی وزارت پرون چهارشنبه 8 تنه د چین له حکومت سره په همکاری او جاسوسی تورن کړل.
زحمت چې پر لتاسو څخه اجازه اخلم. خبری برخمو دا ساعت هم دومره و ونیزو پروګرامونو ته مخه کوو. مخکې تر دې چې د کور کلی په پروګرام کې واوري چې ولې په افغانستان کې یو شمېر ماشومان له ښوونځي وستل کیږي، له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډ 19 پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه اوریدل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوارځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتید په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه انده پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوارځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټه ور.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ.
د عامه روغتیا د وزارت مسؤل کسان وایي چې د کورونا له وجې د خوارځواکو ماشومانو په شمیر کې هم ډیروالی راغلی دی. بیکاري، بیوزلي، د کورونا له وجې د کورنیو د مشرانو ناروغي او ځینې نور مسایل د دې سبب شول چې د سوی تغذیې د ماشومانو په شمیر کې تقریبا 30% زیاتوالی راشي. نوري خبرې د ماشومانو له متخصص ډاکټر همایون لودین څخه اورو.
مخکینی ارقام دا خدل چې ملي کچه باندې د تغذیې سمون چې کړی و 9.5 فلنه ماشومان په هر څلو کې د په حاده خوارځواکۍ اخته، یعنی وزن کم وخت ماشومانو، او څلوېښت فلنه ماشومان دا په مزمنه خوارځواکۍ اخته، یعنی قد ټیټو. کله چې یو ماشوم قد ټیټ وي یا په مزمنه خوارځواکۍ اخته وي، په دې معنا چې دا به زر زر ناروغه کیږي، په دې ذهن به ضعیفه وي، هغه ظرفیت ثقاوت یې کم وي، او کله چې دا غټیږي دا به ټولنې ته په کافي اندازه تولیدات نشي ورکولی. اقتصاد په دې هېواد ځورېدلی دی. خوراکي اخته ماشومانو په اندازه کې ارقامو کې زیاتوالی راغلی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې دغه کچه زیاته شوې ده، بلخصه په هغه ولایتونو کې چې هلته اقتصادي ستونزې ډېرې وي، غذایي مواد په وخت نه دي رسېدلي او کورنیو مشران بې وظیفې شوي دي. نو دغه بې وظیفي مستقیما اغیز کړی دی د سوی تغذیې په حالت باندې او د سوی تغذیې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي، بلاخره داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېرې لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبري اورو چې ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي.
ولې سوی تغذیې څه
تاسو زس خبره
شې دې خپل یوار کړی؟
یا شې دې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خېچې ور کول
دغه پوډر شې دې کول مرغې چاپ شې دې کول تر اوس پورې غوک
ورځ په ورځ خپل وزن الله صبر کوي
و ډنګر خپل لاول ور لږه ډنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زر نیسا
لکم جرا غلی
لا باګرا
د دې چې لپاره راغلی
د تا مې زوې نه جوړه
په دې زوې دې څه سوي دي
دا مې سینې څه یست په دې خو پاس مزو مې څه دا غاسه څه تا غازي
خپل شولې دې ورکې
خپل مې ورکوم کمی
کمی دي
او
وای دې شولې کمی دي
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دې خو خطر ما تر دا غو
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاسي سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نو سکلا سړی پور کې ناس کچنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل کچنای په ناس اتی د لا تی چلا کو ډاکټر سنور ور غل د خراب شدید نو کښ دې یو مخوچ سویت نتی پریک دا پودر شدی ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو لا شنی غړی چې په ټخې ټخې و ټخې ولا ټخې چې په تبي سوی لا تبو چې په دا عمل و سترافیکو و اتی بیا غزنی تراول دا یو نمبر شدی ورکول د لا وخت کمزورې و هغه شدی ورکول ورکول چې دا نور مرزونه ورپورته سو تر دې غاند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مرشدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور خواړه هم ورکړل شي، نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي. بیا به نه یوازې دا چې په خوارځواکۍ نه اخته کیږي، بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي. په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي.
سوی تغذیه دو شکل لرو. یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خود ضرورت مکمل نه اخیسته،
بله،
او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوتی لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی، مونږ دی ته وایي سوی تغذیه هات.
اوس به راسو دې ته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سی؟ ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذا نه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمل توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای وغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرضی هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي، واکسین نه اخلي، یو مرض اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نکی او دا تجدید کی هغه حالات. بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی، والدین پدې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغه ته په کوم سن کې ورکی.
بله،
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی.
څنګه یو څوک پدې پوهیږي چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده؟ الله یې مرته وایي.
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لحاظ کوچنی پاتې کیږي، یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډېر داسې اساس مخرش بوي. کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي، هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي. بل دا چې دغه ماشومان ډېر ژر مریض کیږي، ژر مریض کیږي. د مریضی نه داسې جوړ نه کېږي بیا بل
که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ یې زیړ وي دا رقم وي ایا همدا نښې نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اسهالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا
کېږي داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دخوار ځواکۍ باندې اخته نسي
کله چې ماشوم زیږل کېږي په لومړی او ساعت کې باید مور شیدې واخلي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شیدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چی مونگ افزل سهام مراتو کو مور او غذا پا وقت زمان ورکو او بل خبره داده چی میندی ماشومان پا وقفه اغا تقسیم اوقات جوره ای ماشوم تا او یا منتظر نیسی کله چی ماشوم وجری اغی تا
دوری ورکی
پمده لحاظ اغوی ضروریات ده وجود نام درده پمده خاطره اغوی باید غذا پا منظمه پا دیر کرات اغوی تا غذا ورکی شده خو اتمی باورکی تر دو کلو نپوری خو اغا ده شپک میاشت و روز ده اغا غذا چی ورکی اغا باید تازه تیار شی اغا گرمه او بیا پریدی چی مناسب درجه حرارت راشی بیا اغای تا ورکی تنوع ده غذا مهمه ده مونگ گورو چی میاندی اغا شروع جوری او صاف او به ماشوم تا ورکی او ده ماشوم میده دوم را کچنی ده چی سو کشوک اغا سوپ یا شوربا و شیان اخری اگر سرکی گیره مواد غذایی پقیه که نشته میشه مونگ میاندی تا دا مشوره ورکه چه باید غذا ده طول و عبوبات و سبزیجات سره یا غذا جور که بیا اگر میده و که مکسر که ده که پا آوان که که یو شای بیا داغی نه غلیز غذا غیطه درکی
دیره منه نه خیر روزی درنو دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځه کې چی است الله مو مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم آیا داسې کسان مو لیدلي چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد یې وړاندې کوم په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي چلند او خویونه مسموي حق او باطل را پیژني د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي دینی اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی ښوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه ښوونه او روزنه او ښوونځی لرل د هغوی حق بولي خو بیا هم ځینې کورنۍ د بېلابېلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و دي مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ شو په ساحه د چونغار کې التم دسی پټه کې بسره راټول سولې د مکتب هغه نه ونه مسخاتي او راز بوي او جمعه بنو ذاتي پات اقتصادي مشکلات هم د کور مشرو ما ذاتي پلارم یو وزره او ذاتي مجبور دي قانوني تسمر یار تقریبا 14 15 کلو سن بو مې دي قانوني شروع مکتب می خوش یعنی خو مکتب می ونه ویل نو پخمانی د نو مشکلات هم دغه لسی بي سواده پات بي سواده انساني چې نه جوړي
هم دارنګ د لغمان ولایت اوسیدونکو شریفه چې 12 کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري
پخوا تلم او اوس نه ځم پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده تنه ده او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم خویندې مې وړکې دي نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم درس پسې مې خفه یم ډېره لایقه وم ډېره لایقه وم مکتب نه وباسلم درس مې زر زر زده کېده خو هغه م ومه خو پلار مې وباسل پلار ته مې وویلې پلار مې وویلې نه ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم مکتب ته پرېښې مې په آینه کې غوښتل مې چې ډاکټره شم لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپله شخص د پرمختګ سبب کیږي بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه تعلیم مصارف غواړي کتاب غواړي امکانات غواړي ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي نو بنا ان یو اساسي علت یې همدغه دی چې د فقر دي نه کوه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی خلک مایوسه دي د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال راته قاله کوي په تراب کې په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا یو تلیفون جوړ کا تخنیک زده کا موټر تخنیک جوړ کا بېګا ته ډوډۍ راوړي هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې بدو تعلیم کې دغه مزایا ویدي دغه ګټې دي دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي د تعلیم اهمیت وپیژني د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی موږ نه یې ورپیژندل
څرنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی نشته په دې دنیا کې او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي مکتب ډېر زیات کوشش کوم ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپل مجبوره مې یعنی کونډه مجبوره او اولادونه به تاسو سره کومک شي خو نه زه خپل زما خپل فکر باندې زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي ځان سره هم دغه کوم چې په خیر د ما باندې سخته تیر شي یا مشکل تیر شي نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی دی به اوس دومره بریالی نه وای
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم لغمان پوهنتون نه شکر دی ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی زما کاکاګان مې پلار مې ورونه مې خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه یې تعلیم ته تشویقولم زه یې مکتبونو ته تشویقولم کورسو ته همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو تر اوسه پورې زه لیسانس یم کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپله وسه پورې کوشش وکړي تر څو بچانې تعلیم وکړي که هغه جنکۍ یا هلکانې باید په دواړو باندې تعلیم
وکړي یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیلې یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ
The
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځمه نه هي دا خو خکار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونت کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پو ورکتوب کی سیاتا تزن شپگان سی پیا نیمای زکریف کای دا زناب نظر ک کار نه دا زکسیا درس پی وای تر سره فور سوا دمر صبر دین نس کولای سی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بخاری ما د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکو ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زدا کړی پریک دي چې تر سره کړی
تا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا د کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پایل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغه یا لک وی کنجلی وي د تحصیل معنی کې یعنی په پایل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسېږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې و همدغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده ورور شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړه پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني لحاظه سخت نرمه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاری کې مصروف دا د روان خرابوي دی. یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا د هیواد خو سرعت ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چا کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کډونه راغواړي دا اقتصادي ناورد هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې
کورنۍ ماشوم چنغه خیزه کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولین بستر کورنۍ ده. کورنۍ زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم هلته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپلې لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپله تعیینوي. نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده. کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښه ډېر موثر نقش ډیر خنښ ډیر خاغه زه کورنۍ لري نه تر په ځل کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټول کې او خصوصا د تعلیم او تربیت د زړه کړو لپاره هغه ولینې بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه د ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړې لپاره موږ برابر کړو دا د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ګرځم لیونه په ونو
چڑھ گی مڑے سلگی میں